څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شپر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. سلامونه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشي، او په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر کابل ته لاړ شي. په دې اړه تر خبرونو وروسته جزئیات درسره شریکوو. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د پاکستان د بارنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. ارګوای د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشی کولو د مذاکرې ځانګړي اجنډا جوړیږي. د امریکا دفاع وزیر او د ناټو تړون عمومي منشي کابل ته روان دي، او په بیلاروس کې د کورونا وایروس لمړی مثبته پیښه ثبت شوه. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی ویلی دا چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کوي په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت ګام دی. امریکا او طالبان به سبا په دوحه کې موافقه لاسلیک کړي. شاه محمود قریشی هم په دې اړه په مراسمو کې د ګډون لپاره دوحه ته تللی دی. هغه پر فیسبوک یو ویډیویي پیغام خپور کړی چې په یو برخه کې وایي:
Tomorrow is a big day for Afghanistan and for Afghanistan.
دا وایي سبا د افغانستان او افغانانو لپاره یو لوی ورځ ده. له دې سره به افغانستان د سولې او روغې پر لور حرکت پیل کړي، او بین الافغاني خبرو ته به هم لار خلاصه سي. د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو کې پاکستان مکرر انده همکاري ادعا کړي. خو واشنگتن په 2019 میلادي کال کې یو راپور خپور کړی و ویل چې د حقاني شبکې او د طالبانو رهبران په پاکستان کې امن ځایونه لري. ارګ نن ویلی چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشی کولو د مذاکرې ځانګړي اجنډا جوړیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته یو پلاوی تللی، خو د بندیانو پر خوشی کولو خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره د ارتباط پر چنګولو به تمرکز کوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دوی ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد پر جوړولو کار کوي. شاهین وویل چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د دې لپاره چې باور پیدا سي حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خلاصوي، او طالبان به هم د حکومت زر بندیان خوشی کوي. د افغانستان د امي روغتیا وزارت نن ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس لس مشکوکي پیښې په لابراتوار کې کتل سوي منفي راوتلې دي. د امي روغتیا وزارت ویندوی وحید الله مایار نن د ازادي راډیو ته ویل چې د کورونا وایروس درې مشکوکي پیښې له هراته، یوه له بغلانه، یوه له غوره، او 15 له کابل ورته رسیدلې وي. مایار ویل چې لس نورې مشکوکي پیښې چې له هراته ورسېدلې لا هم په لابراتوار کې تر کتنې لاندې دي. په افغانستان کې تر اوسه یوازې یوه د کورونا وایروس مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه پیښه په هرات کې ثبت شوې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دغه وګړی له ایرانه افغانستان ته راغلی دی. په ایران کې د کورونا وایروس پیښې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي. کورونا وایروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې اول پیدا شو. له هغه راهیسې په ټول نړۍ کې زرها او کسان په دغه وایروس اخته سوي دي. ایران له چین بهر دوهم هیواد دی چې هلته ډیر کسان د کورونا وایروس په دښته کېدو له امله مړه شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر مایک سپرو د ناټو تړون عمومي منشي ین ستولتنبرګ سبا کابل ترسیږي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ څرګندولو لپاره یو ګډ بیان خپور کړی. د افغانستان د ولسمشر ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به سبا غرمه په ارګ کې په ځانګړي پروګرام کې ګډون کوي. صدیقي د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. ناټو یا د امریکا دفاع وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه حکومت نن وویل 3 عسکري د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې وژل شوی دي. ترکیه عسکر د سوریه په شمالي شهر ادلب کې وژل شوی دي. له دې امله د انقره او دمشق ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د سوریه پر پوله د ترکیه د هتاي ولایت والی رحمی دوغان د نن خبريالانو ته وویل چې 2 زخمي عسکر د درملنې لپاره روغتون ته ورول شوی دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د حمله ځواب باور کړي. اردوغان ویلي چې د سوریه حکومت پر پوځي اهداف اهدافو به ځمکنی او هوایی حمله جاری وي. په سوریه کې د جګړې د څاروي ادارې ویلي چې د ترکیې له لورې په حملو کې د سوریې 16 عسکر وژل سوي دي. او په بیلاروس کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت سوه. د بیلاروس حکومت پرون وویل چې په کورونا ویروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی او تیره اونۍ له ایرانه ورغلی و. د بیلاروس روغتیایي چارواکو ویلي چې ناروغ محصل قرنطین شوی او درغیدو په حال کې دی. په لیتوینیا کې هم یوه ښځه په کورونا ویروس اخته پیژندل سوې ده. د لیتوینیا چارواکو ویلي چې هغه په وروستیو کې ایټالیا ته په سفر تللې وه. په ایټالیا کې د کورونا ویروس د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله ډېر خپور سوی دی. ایټالوي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس له امله تر اوسه 18 تنه مړه سوي دي. په ایټالیا کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمېر پر 3.5 زیات ښودل سوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي کابل ته راشي. د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې واوري. بلور ته مو قطر ته د افغان حکومت تللی پلاوی څارلی. داسې اوازې وي چې د هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسلې بحث وکړي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
دا موضوع مې د پانتون له استاد ابراهیمي سره شریکه کړې.
فکر چیرته مخکې له دغه د افغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري بین افغاني مذاکراتو کې.
خوست مو هم ورولو. هلته نن په ښار کې د ونو د کښېنولو د جشن دوهمه ده.
او نلګي د ځان لپاره یو د هیواد لپاره دوه نلګي ولګوي دای وخت ده او د غینا پوره ساتنه وکړي.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان حکومت سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقي د دې مطلب په څرګندولو سره همدارنګه قطر ته د تللي افغان پلاوی په تړه وویل چې دا هیئت به له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي. نوموړي هغه اوازې رد کړي چې دغه پلاوی به د شپږ زره بندیانو د تبادلې مسله څیړي. ناجا ساپي له کابل له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا شنبه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان ولسمشر سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د دغې ګډې اعلامیه د لاسلیک کولو مراسم به سبا له غرمې مخکې په ارګ کې ترسره شي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د دې اعلامیې د لاسلیک کولو هدف دا دی څو نړیواله ټولنه چې له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګه هغه واضح رد کړی چې ګنې د افغان حکومت له لورې قطر ته تللی پلاوی به د طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو خبرې وکړي. ارګمانی وایي قطر ته د تللي پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي.
د طالبانو د بندیانو په هکله باندې خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کې به یوه مهمه مسله واوسي او د طالبانو لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه امضا کیږي د هغه نه مخکې نه بندیان به نه خوشي کیږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
ویل کیږي چې د دې پلاوي په ترکیب کې د عدلي وزارت مرستیال زکیه عدلي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق بالاکرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسول شامل دي. لبلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو دوه ته د دې پلاوي د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. خغلی شاهین وایي دا پلاوی موږ نه دی راغوښتی، خو کېدای شي چې امریکایي لوري راغوښتي وي. زمنګ د موافقه چوکاټ معلوم دی او هغه دا چې لومړی به د موافقه لسلیک کیږي او وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي چې په دې ترڅ کې به زمنګ 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشي شي او له هغه وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي او له ټولو افغان اړخونو سره به خبرې کیږي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لسلیک شي. د راپورونو له مخې په قطر کې په دې مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې به د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت زایبه په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لسلیک نیټه اعلان کړه او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
د ناجي صاحبوی په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. په دې ترڅ کې سبا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ کابل ته ځي. دې پیښو ته په کتو افغانان سولې ته ډېر نږدې شوي دي که نه دي؟ دا پوښتنه مې د پوهنتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمي څخه وکړه.
د سولې پروسه کې هغه چې لازم وو هغه تر سره شوي تر یو حده، ولې مهمه دا ده چې هغه د اعتماد فضا چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي او سولې ته د رسېدو لاره لنډه کړي، دغه د اعتماد فضا لا تر اوسه تر ډېره حده نه ده رامنځته شوې.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن طالبان له افغان حکومت سره بندیان تبادله کړي. که چېرته دغسې یو اقدام وشي دغه اعتماد به رامنځته نه شي؟
زه فکر کوم که چېرته بندیان تبادله شي دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه شي دوی توافق سره وکړي، که چېرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې، ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، نو د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره څه په کار دي؟ افغان نورې څه وکړي او طالبان څه؟
مهمه مسله خو دا چې امریکایانو له طالبانو سره هغه توافقات چې کوي، دلته باید افغان دولت د حکومي شخصیت په حیث باید وپېژندل شي چې په آینده توافقات کې چې په ناروې کې ترسره شي یا هلته د دولت په حیث دون وکړي، نه د یو سیاسي لوري په حیث، ځکه دلته اوس هم په داخل د افغانستان کې اختلافات ډېر دي. حتی داسې ویل کېږي چې زلمي خلیلزاد له صوبات او هم پالن ټیم نه هم داسې غوښتي چې تاسو خپل نمائندگان معرفي کړئ، نو که داسې یو واحد ادرس موجود نه وي نو فکر نه کوم چې بین الافغاني مذاکرات به نتیجې ته ورسیږي.
ابراهیمي صاحب، تاسو د هیئت په برخه کې اندېښنه لرئ؟ که چېرته له طالبانو سره د سولې خبرې کېږي، نو خو داسې هم نه ده چې د یوه هیئت د خبرو په ترڅ کې به دا موضوع هواریږي او حل کېږي. له امریکایانو سره چې د طالبانو په خبرو کې ډېر زیات ټکي هم نه وو، یو کال وخت ونیو، د افغانانو ترمنځ خو ممکن ډیر زیات موارد وي چې په هغوی باندې بحثونه وشي، نو کېدای شي چې ورو ورو حیات په یوه حیات تبدیل شي او د نهایي حیات له خاطره بیا ځانګړی حیات له طالبانو سره موافقه ته ورسي.
خو دلته مهمه مسله د افغانستان د دولت شتون ده او دغه شل کاله کومې لاسته راوړنې چې موږ په افغانستان کې لرو دا باید حفظ شي. زه فکر کوم چې طالبان تر ډېره په دې باندې تاکید کوي چې له امریکایانو سره داسې توافق وکړي چې امریکایان باید له دې منطقې نه ووځي، وروسته له هغې نه چې هر فشار وغواړي، ځکه دوی اوربند هم نه ده کړی، اوربند هم نه کوي، د یو افزار پاید شاید د افغان دولت په ضد استفاده وشي. نو دلته په داخل کې هم هغه متعارض غوښتنې دي د سولې په پروسه کې، دلته بعضې ډلې دي چې شخصي غوښتنې لري، دغې دا مسله د دولت سره پیچلې کړې ده. که چېرته شایان دا په طالبانو قبول کړي چې د افغان دولت سره باید دغه بین الافغاني مذاکرات مخته لاړ شي، نو دا نتیجه ورکوي. که چېرته امریکایان دغه فشار په طالبانو را نه وړي، نو د طالبانو زه فکر نه کوم چې دوی به افغان دولت ته د یو دولت په حیث باندې یو نقش ورکړي او د یو سیاسي لوري په حیث شاید دوی ورسره خبرې وکړي، ول د یو دولت په حیث دوی دا نه قبلوي. او بله مهمه مسله دا ده چې دولت داسې غواړي لکه د حزب اسلامي چې کومه سوله وه چې طالبان داسې باید مدغم شي، ولې طالبان دا نه غواړي؟ طالبان وایي چې نه، موږ به دلته موقته اداره رامنځته کوو، د موقته ادارې نه وروسته به په نظام او په ساختار او په تعلیل د اساسي قانون باندې خبرې کوو.
لشغل ابراهیم څخه په مننه د افغانستان د سولې په ارتباط وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم اوریدل شي.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي رادیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
سبا له ازادي رادیو د سهار د اتو بجو په خبرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو. له په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري هم برخه واخلئ. ازادي رادیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلې. له دغو میرمنو څخه یو وای:
یو سولې یو خزي سوله د افغان خزو له نظره.
حلیمه ورتګ ایم د پلوخمری ښار نه دوشت کال عمر لرم، مدني فعال ایم. سول د پاره د سول نه لمړی مونږه هر کله کوو د سول ډیشته کې سو هغه سول چې په هغه کې مونږه وکول شو خپل هغه حقيقي عذور مونږه خويندې وکول شو وینو، ځکه چې که هغه سی وسول راشي چې په هغه کې خويندې بیا هم په ګوخه کې ووسی او یا هم هغه حقوق باندې هغه حقوق مشخص نوي او هغه حقوق ته خلک احترام ونه لري، نو هغه سول بیا هم مونږه د سول معنا ونه لري. نو هغه دوره کاملا دغه اوسنۍ دوري سره په ټکر کې و، یعنی په هغه وخت کې انجونو لپاره خوانځي نه و، انجونو نشوای کولای چې په ټولنه کې کار وکړي په دولتي اداراتو کې. نو اوس خوشبختانه دغه ټول زمینه ورته مساعد دي، دوی په تحصیلي برخه کې حضور ډیر شوی. نو دې ته په کتو سره هیڅوک په ونه غواړي د ما په شمول چې بیرته طالبان دوري ته ودرسو.
ډیر ژر به د ازادي رډو په ویب پاڼه کې د یو سل او یو ښځو نظر د سوري پاړه در سره شریک کړو.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سوریه په زرګونو پوځیان او زرهي وسایط سوریه ته استولې دي، او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی که چرته د سوریه پوځیان په ادلب کې له حمله لاسو نه خلی، د سوریه د قواو د ځپلو لپاره به هلته پراخ عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې پولیسکونو ترکیه عسكر وژل شوی او زخمیان شوی دي. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان پورا پورک.
ترکیه وای د سوریه پر حکومتي ځواکونه ورسته له حقې انتقامي بریدونه کړي چې په ادلب کې په هوایي بریدونو کې لښته لشه درې دیش ترک سرتیری وغوښل شول. ناټو د دې کار له کبله دمشق او مسکو غندلی او دای په سیمه کې له توپیره پرته ړنده بمباري بللې ده. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخرالدین التون د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د سوریه د رژیم پیژندل شوي هدفونه لمځکی او هوا تر بریدونو لاندې راغلي او دا به دوام وکړي. التون همداراز ویلي پر نړیوالې ټولنې شخ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري آژانس ویلي د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د ناټو یو ویاند ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا بې توپیره یا ړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتنه یې کړې چې سمدستي دا عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دې درناوی وکوي او د سولې سي حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتو له هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د ویندوی په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواو ژغ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې کم کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویرونکي بشري وضعیت نور نه خرابوي. روسیې نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوی جنگي بیړۍ استوي چې په کروز توغندو به سمبالي وي. روسیې د غراز په ادلب کې د درې دیش ترک پوځیانو د وشل کېدو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وایي چې له پرونی پیشي سره چې درې دیش ترک پوځیان پکې وشل شول او دوه دیش نور شوبل شول، په روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات څلور پنځوس تنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري.
تاسو لا پیغامونو
اسفیم د کونړ اوسیدونکو هله می داد چې دغه د سولې د موافقتنامه چې سبب د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کیږي او دغه موافقتنامه به لاره هواره د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته، په دې هیله یم چې دغه په بریا سره دغه پروسه هم پای ته ورسیږي او افغانان د اوږدې مودې جنگ جګړو بدبختیو څخه نور خلاصون ومومي او د یو سوله ییز او آرام ژوند خاوندان شي. خو د امریکا څخه مې هیله دا ده چې یو ځل بیا افغانستان د ویویون لسیزې په څیر باندې یوازې پرې نږدي، داسې نه شي چې خپلې پښې د افغانستان څخه سپکې کړي او یو ځل بیا په افغانستان کې جنگ جګړې پیل شي.
نوم اسماعیل دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په لسم صنف کې ما دا یو هفته چې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ وه، ډیر په آرام زړه سره مکتب ته تللی یو او بازار ته هم تللی یو. په آرام سره په مکتب کې درسونه ویلي دي. سبا چې کوم دا تړون لاسلیک کیږي دې ته هم خوشحاله یو، ټول افغانان ورته خوشحاله دي او په دې هیله یو چې په افغانستان کې امن راشي او یو ودان او سوکال افغانستان په راتلونکي کې ولرو.
سید الله يم د کونړ ولایت اوسیدونکو، اونۍ خو ډیره خطرې شوله. په دې څلوېښت کلونو کې موږ داسې اونۍ نه ولیدلې، هغه ځکه چې نه ډز ډزو هیڅ کومه پیښه موږ نه درلودله. داسې پیښه چې هغه د تشویش وړ وي، تازه ډزه به وه بعضې ځایونو کې، هغه دومره نه وه چې د سړی د تشویش واخلي. موږ چې ډېر خوشحاله یو، د الله تعالی نه ډېر راضي یو چې راتلونکي کې بیا هم دغسې دغه وکړي. خو خوشبختانه په دې سبانۍ ورځ د ډېر لیواله یي چې خوشحاله یي چې دغه تړون دا موافقه ده د څلوېښت کلن جنګ د پای ته د رسېدو هیله وګرځي. همدغه ته ډېر خوشبینه تر څو دغه موافقه صحیح ډول عملي شي.
بس روجا رضا خپله د تیشې اوسیدونکی یم، او محمد جمال مې نوم دی. دا چې خپله معیبه مې مدل ته کار کوم، نو تقریبا داسې کېده چې موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي او د امریکا سره چې کوم لاسلیک کېږي دغه د ټول افغانستان لپاره د خیر ذریعه وګرځي. زموږ دغه ارزو ده او دغه اونۍ چې موږ تېره کړه ښه خوشحاله وو او ښه په خوشحالۍ سره خبره شروع شوې ده، او موږ تشویش نشته دی نه خفګان شته دی. نو الله دې وکړي چې دغه لاسلیک په داسې طریقه سره وشي چې موږ افغانان پکې خوشحاله اوسو او خپله زندګي په آرام سره تېره کړو. مخالفین نه دغه هیله ده زموږ چې وروره په جنګ او په دغه نه کېږي. نبی علیه السلام خپله سوله کړې ده. که موږ تاسو غواړو چې موږ مسلمانان یو، اسلام راوړو، اسلام خو په سوله راځي، په جنګ نه راځي. نو دغه لپاره زموږ دا ارزو ده چې موږ تاسو باید سوله وکړو، یو افغانان یو ټغر سره کینو، خپل زندگی تر پای مرګ پورې ورسو.
زما نوم عتیق الله ده. خدای دې وکړي چې دا سبانه ورځ کوم لاسټیک چې کی د افغانستان په خیر باندې سرته ورسېږي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
د ازادي راډیو په سبانۍ سهارنۍ خبرونه کې د اتو بجو په خبرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو، او وروسته بیا د ماښام تر بجو پورې نور مطالب هم د افغانستان د سولې مسلې ته ځانګړي شوي دي. اوس به خوست مخه کړو. د خوست ښاروالي لخوا د ښار په تفریح غونډۍ کې د تیرو کلونو په شان د نیالګیو د کښېنولو جشن او کلتوري میله روانه ده. دا میله پرون پیل شوه او نن هم روانه ده او د درو ورځو په مخه ده. د خوست له ښاره نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
د ښار په تفریحي غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنی جشن او کلتوري میله سکل هم د خلکو په ګډون د هنرمندانو په کنسرت او د ځوانانو لخوا په ملي اتڼونو پیل شو. یو شمېر ګډونوالو د ځای تر ځانونو سره زینتي نیالګي هم وروړي تر څو د دې غونډې په یو نیم پات ځای کې کینوي او یا د ښار هغو ځایونو ته یوسي چې د نیالګیو د کینولو اړتیا پکې موجوده وي. د ملي یو ګډونوال مدني فعال عبدالجبار جبارخیل ازادۍ راډیو ته وویل
زرغون میله اوسوالو ته دا پیغام ورکوي چې هر څوک باید په دې وخت کې نیالګي کینوي او نیالګي د کینولو سره سره هغه نیالګي و هم سوتي، ځکه نیالګي د محیط د آب و هوا د هغه لپاره ډېر مهم دي، ضرور دي، انسان صحت سره ډېره مرسته کوي شي. نو په همدې وجه نه موږ ټولو ته دا پیغام ورکوو چې لکه څنګه چې یو نیالګی د ځان لپاره یو د هیواد لپاره همدارنګه یو دوه نیالګي ولګوي، دا یو وخت ده او د هغې نه پوره ساتنه وکړي تر څو رښتیا هم لګولی شي.
خوستی مدني فعالان او رونه اندیوایی د ولس له ونډې او همکارۍ پرته حکومت په یوازې ځان نشي کولی چې چاپیریال سمسور او زرغون کړي. مدنی فعال جلال حقیقت او د ځوانانو د پارلمان غړی شمس الدین مراد وایي
پرته له خلکو له ونډې اخیستلو څخه دولت په یوازې توګه نش کولای شي ټول کارونه ترسره کړي. نو د خلکو ونډه ډېره اړینه او ضروري ده. باید موږ د دولت سره د نوو نیالګیو په کولو کې پوره مرسته وکړو.
د ځوانانو ونډه د چاپیریال په ساتنه کې ډېر بارز رول لري. اصلا په خوست کې د نیالګیو اشر یو نوی راویش ده چې ورو په ورو فرهنګ ته پورګډېدو ده. دا د خوست لپاره او د سیمې لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري او موږ په نیک پال نیسو.
د خوست تیاتر یو ممثل نورولی زنی خیلوایی په دې میله کې د هر کال په تیرې دو سره د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره شوې ده.
دغه میله چې د زرغون خوست په نوم یادیږي چې هر کال دلته میلې کیږي. که تاسو وګورئ چې کال په کال دلته ځوانان زیاتیږي میلې ته راځي. نو موږ هیله د ځوانانو دغه ده چې په دغه میلو کې هر کال برخه واخلي نیالګي کینوي تر څو د زرغون خوست دی لا نوره ښکلا پیدا کړي.
په ټوله کې یوه اندېښنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو دا ډول میلې او جشنونه تر ډیره نمایشي بڼه لري او وروسته لکه خودل شو نیالګیو سمه ساتنه او پالنه نه کیږي. خود خو سرپرست خاروال دلاور نوری وایي دوی د کینول شوی نیالګیو ساتنه او پالنه کړي او سږ کال هم د خار اړوند سیمو کې څه د پاسه درې درزره نوي نیالګي کینوي.
د زرغون خوست میلې تقریبا د څلور کال چې لمنځ درې ورځې دوام لري او د پڅان کې چې موږ نیالګي کینو هغه نه په دوامدار ډول سره ساتنه هم کو. خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه ډاډ موږ تر کړې دي چې دغه نه موږ ساتنه هم کو او وکاونه به هم کو او د دې ترڅنګ موږ هم په دې پلان کې لرو چې خپل ټانکر په واسطه دغه ترسګي وکړو.
بلخوا خوست ولی محمد حلیم فدایی هم رسنوي سره په خبرو کې د دې ولایت له اوسیدونکو وغوښتل چې په پسرلي کې د نیالګیو د کینولو او وروسته د هغې د ساتنې او پالنې په برخه کې خپله اسلامي او هیوادنې دنده ترسره کړي. د ول په دې پسرلي کې د نویو نیالګیو د کینولو سربیره د خوست په غرونو او غونډیو کې د 2.1 میلیون نیالګیو د کینولو درې کلنه پروژه هم روانه ده چې په دې سره به د وهل شویو ځنګلونو یوه برخه بیرته احیا او شنه شي.
خوست کې باید د نیالونو د کښېنولو دغه جشن ثبات هم روان وي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او د سولې د خبرو په ترڅ کې به دا واوري چې په اورسګان کې طالبانو د افغان حکومت د چارواکو په وینا په یو شمېر امنیتي پوستو حمله کړې دي او ډزې کړې دي. په دې اړه هم په دې خپرونه کې تاسو راپور اوریدلی شئ. خو اوس پراشو ازادي راډیو ته ستاسو اوس پر شو ستاسو استمیسونو ته چا ساجر لوتمو راسته بده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راسته ولې دي.
خان محمد اسلامیار پر سولې سمس کې لیکلي دي کده سولې تړون وشي امریکایان ووزي بیا به هم جګړه په افغانستان کې روان وي. عبدالرحمن بیا پر استولې سمس کې لیکلي دي زه د سولې تړون ته ډیر خوشاله یم کې د شې چلدې سره په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او امنیت ټینګ شي. وسیق د بالامرغاب له ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي د اور کم پښپښ ورځو کې خلک ډیر خوشاله دي هله ده چې دا حالت تمدید شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکي دا اونې د افغانستان د خوشي د پاکستان د غم و. سعید ابن عمر لکندهار په خپل سمس کې لیکلي دي سولې ته ډیر خوشاله یو. د بیا سولې ته خوشي څرګنده کړې ده او اوږد سمس راستولې. بشیر حبیبزی د لوګر لازر ولسوالۍ لیکي کده سولې تړون سبا لاسلیک شي بین الافغاني خبرو ته به هیلي خورا زیات شي. حمیده عطل له غزنی لیکي پر طالبانو پر سولې سمس کې پر طالبانو انتقاد کوي چې افغان حکومت تر پښتنې لاندې د دې په وینا تر سوال لاندې تر پښتن لاندې نشره واستلې. عبدالباری د غزنی نه پراستولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید په پټو سترګو لکوم شرط پرته د طالبانو بندیان آزاد نکړي. غفور احمدزی پراستولې سمس کې د بندیانو مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي او طالبان د افغانستان د حکومت بندیان خوشی کړي تر څو د اعتماد فضا رامنځته شي او د پوینه افغانان د سولې څښتنان شي. حمیده نظری لکلات پراسته ولی سمس کلی که موج د امریکا و طالبان و ترون تا محتاطانه خوشبینه یو زکه چی د موافقت نامی لمحتوا نیو خبر چی چه د افغانستان پا گته دی. عبدالواحد مدقیق للوگر پراسته ولی سمس کلی کلی دی خدای دی وکری چی د سبا ورزی تر ترون روسته د سول تغر او غوریشه او د جنگ تغر طول شی. عبدالباری خانمرنگ لی که افغانان باید د سول لپاره متحد شی. او بایدولا پراستولی سمس که لیکلی دی د افغانستان مشران د سول لپاره یو لاس ندی او دوی باید اتحاد وکری. او یو بل اوریدون که چه خپل نوم نده لیکلی پراستولی سمس که لیکلی دی که چرت د افغانستان مشران د سول لپاره متحد نوی کم پلاوی با لطالبان و سر پا ناروی که د سول خبری مختبری. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 1216 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. البته کدا ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لالارې خبرو د هغو متن هم زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زیڅخه.
د افغانستان د ملي ادارې روغتیا وزارت نن وویل چې د کورونا وایروس لس مشکوکې پیښې په لابراتوار کې کتل سوي دي ټولې منفي ثابتې سوي دي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس یوازې یوه مثبته پیښه تایید سوې ده. ټاکل سوي چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو تړون عمومی منشی یان ستولتنبرګ سبا کابل ته ولاړ سي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ لپاره یو ګډ بیان خپور کړي. ارګ وایي چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشي کولو د مذاکرو لپاره ځانګړې اجنډا جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې قطر ته یو پلاوی تللی خو هغوی د بندیانو پر خوشي کولو خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره د ارتباط په ټینګولو به تمرکز کوي. د ترکیه حکومت ویلی چې 3 عسکری د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې په ادلب کې وژل سوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلی چې د دې حمله غچ به واخلي. اردغان ویلی چې د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکني او هوایی حمله جاری وساتي. او د بیلاروس حکومت نن وویل چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه. د بیلاروس حکومت ویلي چې په کورونا وایروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی چې تیره اونۍ مینسک ته تللی دی. د لیتوانیا چارواکو هم ویلي چې هلته یوه ښځه په کورونا وایروس اخته پیژندل سوې ده. دغه میرمن په وروستیو کې ایټالیا ته تللې وه. ایتالیا د اروپا له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وایروس له امله تر اوسه تر ټولو زیات وګړي په کې مړه شوي دي. په ایتالیا کې په کورونا وایروس ته اخته وګړو شمیر پر 350 اوښتی بلل کیږي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو، خو اوس ترین کوټ ته مخه کوو. چارواکي په اورسګان کې وایي وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي دي. امنیتي چارواکي څرګندوي دغه امنیتي پیښې د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوې دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د تاوتریخوالی د کمیدو د ونی 15 او 16 ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالی لکه دهراوت، خاص اورزګان او چرشنی ولسوالی د امنیتی پیښو شهیدانی وي. د دهراوت ولسوالی د امنیت کمانډانی مرسیال روزی خان همکار ازادي راډیو ټول شکر ورځ وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالی په پولی منان سیمه کې پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړه. د یوای یاد بریدونه چې وسلوالو طالبانو د سهار له 4 بجو څخه پیل کړه، بیا د ماښام تر 6 بجو پرې دوام وکړي. همکار وایي په همدی ورځ وسلوالو طالبانو په یادی ولسوالی کې د ملي اردو د چتو پر قرارګا او د ملي پولیسو پر پوسټو هم سخت بریدونه وکړه چې څو ساعته دوام وکړ. د یوای د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو ای دی یوازې له ځانونو څخه دفاع کول.
کمپ کې چې د طالبانو د خوا څخه په موږ پر پوسټو باندې او د اردو ملي پر کمپاینی د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو. ان شاء الله کم زخمی وو او کم شهید نه لرو. او نن ورځ کلیمنان کې د دشمن د خوا څخه پر کندان دغه سهار څخه شروع در مازیګر پورې موږ کمانډان مست کسان ته اجازه نه درکړي چې د څو پراغوم انتقال وکړي. نو دې پر ولسی خلکو هم ټکان کې، نظامي کسان هم ټکان کې. خوشبختانه چې کم زخمي وو کم شهید نه لرو.
لدی سره دغه ولایت د چلری ملي واکمندان عبدالولی حکمل هم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي یاد بریدونه وسلوالو طالبانو نن او تیر ورځ کړي، خو وایي افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. حکمل دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات نه لري او افغان سرتیرو یوازې له ځانونو څخه دفاع کړې. د ملي اردو د څلری ملي وا دغه قومندان زیاتوي چې تیر ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو حامی ټانک هم ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو افغان سرتیری وژل شوی دی. دی وایي دغه ماین ریموټ کنټرول او د وسلوالو طالبانو لخوا چاودېدلی دی
او دغه باندې تقریبا درې ځلې خاص روزګان چې پرون ورځ هم په دې کې شامل را او چې دغه کې په د چیتو کمپ باندې پرونی هوا نن بخ کړی دی دوه ورځې مخکې دینه، یعنی پرون چې څوم تاریخ پرون ووم تاریخ پنځم تاریخ باندې هم چیتو باندې هم بخ کړی، نن هم په پل منان باندې هم بخ کړی دی، پرون هم کړی دی چې او یو نفر پولیس دلته ریموټ کنټرول مې په سرخوم منطقې کې شو په جنوب د دغه کوټ کې یو پولیس شهید شو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د رواني اونۍ د پیل په لومړۍ او دوهم ورځ هم د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالۍ چنارتو او مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې پر مهال یې دوه پولیس وژل شوي وو او دوه تنه نور ټپیان شوي وو.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خپرو، خو اوس خوست مخه کوو. نن د کب نهمه په افغانستان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لمانځلو ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې پرون خوستیان او افغان ځواکونه د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځغونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو، دینی عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځغونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
د خوست ولسونو علما کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دا یې د هیواد رښتینی بچیان او د مور ساتون هیواد بچیانو بلل. مونږ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ یو او د ژوند تر اخري سلګوي پورې به د دوی قرباني، سرخندنې او ځانجارونې نه هیرو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې زینو ورسته پرمختګونو او د سولې لپاره هڅه ته پکتو ویل: افغانان سولې غواړي، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معامله نه کوي.
د علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو نه بلاتړې کوي او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمونږ دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې تر هیڅ یو شعار ولو که ډیر پاک او مقدس شعار وي، په هیڅ حالت نه معامله کوو او نه څوک معامله ته پرېږدو.
د کب د نهمې د لمانځغونډې څخه سرتیرو او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار او سرتیری سلیم خان وویل:
نن ورځ موږ د خوست او ولسنا او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشاله یو چې زمونږه ننګه وکړه او د موږ لپاره د ریاست جمهور نه هم مننه کوو چې د ورځې سربازانو په نوم باندې مو ولیدا. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري، موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو، ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
واقعیا د خوست خلک د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو سره ډیره مینه لري او د دې مینه اساس ده چې دوی دلته ټول راغلي دي، موږ یې تشویق کړو، موږ ته یو یاد راک او د موږ وینې په جوش راوسته تر څو موږ خپل وظایف په خپل وخت سره په خشن سره تر سره کړو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غاړو ته د ګلونو هارونه ورواچول او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینلیکونو تقدیر شول. د کب نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه. له 2001 زیږدیز کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، یو ار بیا ز فریبا ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرغلس درته وایم. د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستی دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندیشنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بیلا بیلو سیمو څخه خلکو مشته خپل پیغامونه پریښي دي او ویلي دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسی. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمه وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راوخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګند ونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند تاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعض مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغنی شي مری یا خکېدل ملي بعد خکی یا بیخی نخکی چه مغوینی و مری دقا جواب را تسابی را کهی سابی تو خدای می وسپار لی اللہ ماشا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ناشی هم در حضر میوان سا دقا در کرونا ویروس سنگ هرات را غلی دی دقا محنوی بایش پاکستان که ویسی نور پول چه وقت دقا حیل دی چه نور در ایران در چین در ازبکستان در طول حواد و سخنی خپل پول وطر دی دقا اصفال و سور دی چه در ویروس افغانستان نور نشه نسی و سلام نخواه.
السلام علیکم دادی دادی رادو کارکون که تسلام نمان بعد سلام در افغانستان تون و سلام پریدم چه در مرد افغانستان در اغلی داد خدا تا پا دوست در خیرات وری که جه خیرات نو که نوست چه مسلمانان یا خیده لرو داد ار سر خیرات و کشپل تلواسه و طاقت پری.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمی محمد مزیدی در اسناد مرغوب د بنځه سيادت خو وکړل د شي د خبره کومه دا کوم مرګ چې افغانستان تر هغه د کورونا ویروس په نامه باندې اورته اندیشمن يم، خو څه وکم ډیر ناچار يم. اندیشنه د زموږ لږه مسز د راځنه ګرځولای موږ مجبور یو خپل کار وکړو او کثیر دولت ته د ناروغي مخنیوي وکړي او د خارجي کشورو سره لکه ایران پاکستان او د سنور کشورو سره خپل وټړي او د پرټینګ خپل پروادو باندې ټینګ ودرېږي او په حقیقت کې تا ګراتک د دې هوادو ځینې بند کې او کومه پیښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې سبسوی ده د کورونا ویروس پیښه نو او دغه نفر یو دی دوه دی هر څه چې دي دولت به یو جلا داسې وساتي او نور که چېرې د ایران نه ځینې راځي هلته به ډاکتران تر څېړنې لاندې وي نو به په افغانستان کې د دې ناجوړۍ مخنیوی بالکل به د دې بیماری مخنیوی وشي انشاءالله تعالی. السلام.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د ازادي راډیو څخه هیله ده دا کرنا مرض په باره کې دوی خبرونه جوړ حساب ته کړې علامې لري نو زه خپل کوم امر شو کوي چې ځان باندې کېږي نو هیله ده چې معلومات راکړي یا موږ بار دا وو سره اړیکه ونیسو په لاندې احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د علي کرمندان ته ټول سلامونه او احترامونه وایم. مو دا اطراف د منځکی څخه خبره کوم چې د بلمغات او د سوادي څخه د برغس ولایت څخه د یوروس په نامه باندې د مریسیا چې د دغه په حق له واغه مې چې په یو خو دغه راکې اطمینان راکې چې دې مخنیوي په چیز سره کېږي موږ نه پوهیږو نو کړنې څه نه ډاکټر څه والسلام به احترام
دوستانو تاسو پیغامونه مو واوریدل لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندیشنې را سره شریکې کړې موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونه انتخاب کړل دا به دویم چې د انتانی ناروغي متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا وایروس څخه د ځان ساتنې لپاره د بیلابیلو لارو څخه ګټه واخلي د ماسکونو استعمال د نورو انسانانو ته ډیر نه نږدې کېدل ډیرو مایاتو یا اوبو چشل او دغه د ویتامینونو خوړل مخصوصا د ویتامین سی ډاکټران وایي چې دا به ډیرو خوړل سي نو په همدې اړه د کابل د انتانی روغتون لایو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما ته همکار اکرام الله اکرام یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونه کړې دي
به دې کوشش وکړي چې د ماسک نه استفاده وکړي خو په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي ځکه دا ان پینځنوي ماسکونه نه دي یعنی دا په دې مفهوم یې غیر 95 چیز یعنی پینځنوي فساد دی قرنطان د سرات نه مخنیوي کوي او زموږ هغه ګران وادوال دونه په درد په زکام یا ټوخی یا په سینه او بغل باندې اخته دي خپل باندې کوشش وکړي چې نور خلکونه ځان جلا